ګرانو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوي چې پکې خبري مطالب او ریپورتونه لرو. زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غکړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. وخت نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزو هڅو درېغ نه کوي. په هغه کې د جرمنو نړیوال محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوال کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي او د روسي او ترکیه ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزه هڅو درېغ نه کوي. ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل
زمونگ پلو یک اچایا پیولوی تصویر که اصلی هدف داره چه تاوتریخوالی او جنگ تا دا پای تکی کیگ دو او سولی تا پایدار سولی تا چه دا افغانستان دا ولست بختن دا ولار شو دا جنگ دا پای لپاره دا تاوتریخوالی دا پای لپاره او دا ارب لپاره او دا مذاکرات لپاره الارخیز حتی وکو اغا حتی دا افغانستان دا ملی گتو دا
خلیل زاد دا هم ویلی دی چې د امریکا په ګډون ټول سکیل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه لري سي. د خلیل زاد په خبره په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کړي او باید سمدستي کم سي. نو موري تیر شپه په څو پرله پسې ټویټونو کې ویل چې تیر شپه د ملا عبدالغنی برادر او د هغه له ټیم سره کتلی او د تاریخوالي د کمیدو په اړه سپینې خبرې ورسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړی، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. اسپر وویل په طالبانو کې سختدریځي او نرمدریځي سته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. نو ځکه هغه زیاته کړه دا برخه یو څه ستونزمنه ده چې طالبان دې دا کار وکړای سي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې د لاسلیک په ورځ د افغانستان له دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې د استماعي غونډې ته ویلي چې یاد موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې د دوهې تر موافقې وروسته امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې د طالبانو پر اهدافو هوایي برید وکړ. دا برید وروسته لاغه شوې چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حمله وکړه. په هغه کې د جرمونو نړیوال محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي. د دې محکمې د استیناف څنګه قاضي پیوتر هوفمنسکي نن د مارچ 15 دا خبره کړې ده. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره سوي دي. محکمه هغه وخت د دې غوښتنې په ردولو سره ویلي و چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه شاید همکاري د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقوقو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړې و چې د محکمې دا ډول پریکړې د قوانینو سرغړونکو ته یو خطرناک پیغام لېږلی سي، داسې چې هغوی کولای سي یوازې د همکاري په نه کولو ځانونه د قانون له رعایته پورته وګڼي. واشنگټن هم هغه مهال سخت خبرګون شولې و ویلې و چې که دا پلاتنه پیل سي نو د جرمنو نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته چې د یادو پلاتونو لپاره کار کوي ویزا ور نکړي. د هاګ محکمې د نوي حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو غبرګون نه دی خبر شوی. د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې ومومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریې په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې غواړي په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین وهڅوي چې د سوریې په ایدلیب ولایت کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د روسیې الوتکو او کښتیو تحرکاتو ته په اشاره لیکلي چې مسکو هڅه کړي تر خبرو د مخه په سوریې کې خپل حضور پیاوړی کړي. په وروستي اونیو کې د سوریه په ایتلی ولایت کې شخړې داسې مهال ډېرې سوي چې ترکیه د سوریه د روسي پلوه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. روسیه او ترکیه په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړ دي، خو تر اوسه یې د یو بل پر وړاندې مخامخ جګړه نه ده کړې. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي د کورونا وایروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړي پرمختګ هیلې له منځه وړې دي. کریستالینا جورجوا وویل چې دا ستونزه به شایي اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کال هم راکمې کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې بوسنیا هرزګوینیا نن په لومړي ځل په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پېښې ثبت کړې. د خبرونو پای
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو زموږ په پاڼا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. لاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. دا د افغانانو لپاره مهم فرصت بلل. په دې اړه په ریپورت سربیره د سیاسي څېړونکي داوود مایار سره غږېدل یو چې هغه وایي دا یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا لپاره هم یو فرصت دی.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده.
همدارنګه به له خغلی معیار سره په مرکې سربیره دا واوري چې امریکي جګپوړي فوزي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دا چې څنګه په اړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د دې حرکت یو غړی چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی و تر شکنجې څو میاشتې وروسته ومړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. کور کلی اونیس پروګرام هم په دې ساعت کې خبري. ازادي رادیو ته وکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخلي او له لاسه یې ورنه کړي. نوموړي نن سهار په ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت د استفاده وکړي او خپل هیواد ته د لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د خدمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. خطر پردي اصلاح کابله له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې پر وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. د امریکا ځانګړی استازی همدا شنویلی امریکا ژمنه ده تر څو د بندیانو تبادلې ته زمینه برابره کړي او موږ له دواړو خواو ملاتړ کو تر څو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وای دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپاتې سولې لپاره لار پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیز حتی وکو هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د ملي مسلو په اساس وي.
ښاغلی محمود وی د طالب زندانیانو د خوشی کیدو په اړه سلام مشورې او پریکړې به د سولې په بین الافغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې اوس مهال کابل کې دی، تیر ورځې عبدالله عبدالله او ځینو نور افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل یو راپور کې د افغان سرچینو له خولې لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر غني سره وویني، خو ولسمشر ورسره له لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه راپور بیا ولسمشرۍ ماڼۍ رد کړ. د ولسمشر وین صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خپور شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داوود مایار:
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخو امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړي. دغه چارواکو دا څرګندونه د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته لاغې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته لاغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حمله وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د دغه هیواد د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د پریکړې د دوام لپاره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. مارک اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځې او نرم دریځې وګړي سته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلافات لري. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې دا وضعیت څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت څرګندوي کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته وفادار پاتې شي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیاستوال حسین حقانی د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وایي چې وسوال طالبان د ټولواکۍ فکر لري، امریکا خپل لوی دشمن غنی او غواړي چې پر ټول افغانستان واکمنی ولري. لدی عمله د حقانی په باور ډیر ژر به امریکایان د طالبانو د ظلمونو کیسې واوري.
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني قواوې باید په 1400 میاشتو کې له افغانستانه ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په درېیمه وویل چې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. دې خبر د کابل او واشنگتن د اړیکو په اړه په رسنیو کې بېلابېل خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. په کابل کې د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله اعظمي وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقې کې ځینې مشکل جوړونکي مسالې سته چې شای په راتلونکي کې د موافقې د عملي کولو لپاره لا ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په دې شک نسته چې دا د افغانستان لپاره یو ډېره تاریخي پیښه وه، مګر په دغه اګریمنت کې ځینې اشتباهات هم شوي دي. دا کې د امریکا رول هم پکې و. اوس دا د ډلاک تر رسیدلې مسله بیرته شدت وایلنس بیرته راځي شروع شوی دی. طالبانو پر افغان ځواکونو باندې حمله شروع کړې دي او د اګریمنت مطابق امریکا طالبان ته واضح ویلي وو چې تاسو پر افغان دولت باندې حمله کوئ، موږ به د افغانستان د دولت په د حمایت په او د سپورت پر باندې راځو او هغه به ژغورو. او مغه سی اوسه
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت د مارچ په څلورمه پر ټوچر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله شوه او دوی پر طالبانو دفاعي برید وکړ. سانی لګیټ وویل چې د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو نه کولو ژمنه کړې وه او پر هغوی یې غږ وکړ چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل چې دوی سولې ته متعهد دي، خو په عین وخت کې دوی مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د توافق تر لاسلیک وروسته په روان وضعیت مو ریپورت واوریده. مخکې مو وویل چې زلمی خلیلزاد په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه د رامنځته شوي د ده په وینا تاریخي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخلي. اوس آیا شرایط دې ته اماده دي چې افغانان دې له دې فرصت نه استفاده وکړي؟ آیا دا توانایي او وړتیا شته؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې د نړیوالو چارو له کارپو داود مایار څخه کړي. هغه وایي
تمارین خلیلزاد صاحب لطف کړی ده د فرصت خبرې کړې، خو یو طرف د فرصت یاد کړی چې افغانان لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانان لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانان لپاره که فرصتی د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، دغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره هم ده چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سل دپاره وکړي.
مایار صاحب، که له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوئ د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې سولها هغه وضعیت ته رسېدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډېر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري، هغه ولسمشر چې د نړۍ ډېر لوی لوی هوادونو لپاره وخت نه لري، خو د افغانستان لپاره ډېر وخت ځانګړی کړی ده. خو دې ټولو جزئیات ته په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیق یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري، دا به نفی نشي، دا مسله به په یو شکل عملي شي. خو په دې کې شک نشته چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بلاخره د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسؤلیتونه دي چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلونو افغانستان باندې تپل شوی ده او نور د افغانستان ولس مقاومت یا تاب دې هغه نه لري دې مشکلات.
مایر صاحب، تاسو ویلي چې د حکومت سره به خبرې پیلېږي د اوربند په تړاو باندې، د دې لپاره چې مذاکرات بلاخره وي پایلې ته ورسیږي. اوسنۍ حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بلاخره دې په دغه لنډ وخت کې 15 ورځې پاتې دي یا د بین الافغاني خبرو لپاره، فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بلاخره د دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
چیرې موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا منځ کې امضا شوه لاسلیک شوه، له دې ته وګورو، دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشران هم دې ته متوجه وي.
دوستانو، زمون غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، له خغلی داوود مایار سره مو د زلمی خلیلزاد په ورسوي هغه څرګندونو مرکه اوریده چې وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ته استفاده وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د حرکت یو غړی د طالبانو له شکنجه مړ شوی. دا دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته اوس ومړ. خو طالبان بیا د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ردی او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شک بندي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری په نوم د دوی یو غړی د طالبان له لوري د شکنجې له امله د معدې په سرطان اخته او په هند کې د 5 میاشتو تر درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له ځان سره د 5 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
خراب او کرکی نه و یوازې یو دروازه ورغبه ممیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړی وو نو په هغه خونه کې چې ډیره چټله و ډیر خزندې او دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوو.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبان له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیايي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزي په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پرېتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي. چې دغه حرکت لشمیره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي طالبانو لزان سره یوړل. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې ولسی حرکت د غیدا ویرات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبي ناروغیو سیاسي ګټ اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخه د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسی حرکت د خپل فعالیتونو د بې پرېتوب خبره کوي. د دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلې ځلې کوي او ری وسلوال دی او ملکی خلق دی د جستی له خوا چې دغه سي چلند کوي موږ د مخکې محکوم کړه غندل ام دی او بیا م غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا پور کولو سره د دې غوښتنه کوي.
د خغلی لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلند د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغیز ولري. د یادونې ده چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ لکلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو، د خبرونه په پایل کې مو د طالبانو سره د سولې په اړه څو رپورټونه درلودل. د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې د اندېښنې زیاتې شوې چې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ په هکله د طالبانو نظر بدل شوی کنه، ځکه کله چې طالبان واکمن و د ښځو پر مخ باندې دفترونه تړلي وو، خونځي تړلي وو او همدارنګه پوهنتونونو ته نشوه تللی. د بشري حقونو ګڼو ادارو هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو په وړاندې د طالبانو په بې توپیری انتقادونه لرل. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د اتلس کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلې چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکي زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي. دا وایي څلور تنه زموږ له نږدې قومیانو، دوی زما ورونه، یو مې د ترور میړه او یو مې ماما و. دوه اویا کسان یې راته یو ځای په واورو کې ووژل. موږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یو مخکینی چارواکی سید اکبر آغا آزادی راډیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
زه خپله اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم. که مثلا په مکتبو کې یا په پنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان آزادی یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې وبیمني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر آزادی راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې عمله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازي عائشه خرم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي.
موضوع اصلي تشویشی است که خانم ها از حق
دا وای د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې ښځې د تعلیم، کار او مساوي حقونو څخه بې برخې نشي، او دا هغه څه دي چې پرې ټینګار کوم. د رسنۍ یو فعال صدیق الله توحیدی چې د طالبانو له ډلې سره د خبرو د یو غیر رسمي دور تجربه لري وایي د طالبانو د سرګندونو له مخې یاده ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د ښاغلي توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یوه آزاده رسنۍ هم فعاله نه وه او څو محدودو دولتي رسنیو به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خپرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي او له دې عمله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کیږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوي لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست له یو شمېر نورو ښځینه فعالانو او ادارو سره یو ځای ښوونځیو ته د نجونو د جذب کمپاین پیل کړی. دوی وایي په ولسوالیو کې به قومي تړونونه رامنځته کړي څو خلک نجونې ښوونځیو ته واستوي، او په وینا یې تر ډېره په دې کار کې بریالی دي. احسان آرین له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
ښوونځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکه ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي، او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
د دوی لونې تعلیم وکړي او تعلیم دی پاره پیږدي، دا لړۍ به روانه وي. ان شاء الله بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیږو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزکه ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منه کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هاچا چې جنکۍ د مکتب نه یې منه کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویا به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ په خپل الوادونه تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 60,000 نوي نجونې ښوونځیو ته جذب کړي، چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات دی. دی.
نمنګ تیر کال یو لزر جنی خوانځي ته شامل کړي ولې در کمره کم یو در سره مشمول من کول شامل کړي سکل موږ تل زره هدف لرو شل زر جنی خوانځي ته شامل وو ولې د لپاره هم کمپاین شوی دی. نمنګ کوشش کوو چې د قومي تړونو ته ورته هم غواړو چې موږ سار لا سبانا بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د محل د جنو 15 یو خوانځي فال دي چې 3000 جنی پکې زده کړي کوي او دغه بهیر د 950 خزینه خونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د یادونه ده چې په پکتیا کې له هم انجونې د کلتوري امنیتي او په خوانځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشټوالي له امله خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له امله اوس هم د دولت په اوو ولسوالیو کې انجونې له دولسمو ټولګیو نه دي فارغ شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیا څخه مو د احسان اریان په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د ښځو د چارو د ریاست په نوښت یو شمیر ښځینه فعالانو داسې یو کمپاین پیل کړی چې په ولسونو او ولسوالیو کې قومي مشران او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي د جګړې پای د تاریخوالي د خدمتو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نه سپموي. ورسته لغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تېر شپه پر ټویټر لیکلي چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لرې شي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکیس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلاف سره لري. په هغه کې د جرمنو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای شي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. د روسیا او ترکیه ولسمشرانن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لاري چاري عمومي چې دا دواړه هیوادونه د سوریه په جګړو کې د مخامخ کېدو لګوښ سره مخامخ کړي دي. او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق مشروي د کورونا وایروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړتیا پرمختګ هیلي لمنځه وړي دي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري او سم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د ایرلند له لوبډلې سره د شل اوریزو جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بر مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دغه جام درې واړه لوبې د هند په ګریټر نویډا لوبغاړي کې پلان شوي دي. دویم او درېمه لوبه د مارچ په 18 ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او ایرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړې چې په دې ډله کې 2 افغانانو ګټلې دي. ټاکل شوی د سوکوهنې افغان لوبغاړي رامش رحماني نن د 2000 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف په فلیپین کې له خپل سیال سره د لوبو ډګر ته ووځي. نوموړی په 250 کیلوګرام وزن کې له خپل سیال سره لوبه کوي. او همداشان فیض الله اریوبی د 180 کیلوګرام په وزن کې د مارش په ومه په تاجکستان کې له خپل سیال سره لوبه لري. په بامیان کې د خزینه هندبال سیالۍ چې د مارچ د 8 یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې وي د شمامه ټیم په اتلولو سره پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې یادې سیالۍ یو ورځ وړاندې د یونما دفتر په مالي مرسته د روحلانیک پای په ورزشي جمنازیم کې پیل شوې وي. د عربستان د څلورو کلبونو استازو د 2000 میلادي کال د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د عربستان د الریاض یا خبرونې خبر ورکړی چې د دغه هیواد الهلال نصر التاون او هلالي څلورو کلبونو د اسیا د 2000 میلادي کال د اتلولو لیک ته وړاندیز کړی چې د کورونا وایرس تخپراوي لویری باید دغه سیالۍ لغوه سي. تیر ورځ د عربستان د فوټبال فدراسیون د اسیا لیک د اتلولو استادو سره غونډه درلوده چې په یاده غونډه کې دغه څلورو کلبونو د سیالیو د لغوه کېدو وړاندیز مطرح کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري و سم یو لنډه خبر دی.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر
مسپګمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالیم چې پهلم په غزنی شهر کې ژوند کوم. سولا یعنی سوکالی یعنی پرمختګ چې دا هر څوک واړي د هر افغان د هله د چې سولا باید راشي چې سولا د نارینه او ښځینه او ماشومان په ټولو د ټولو په ژوند کې مثبت رول لري. باید سوله حتمی ده او ضروری ده چې باید راشي او افغانان ورته سخت ضرورت لري. د طالبانو دوره دا چې موږ لیدلې نه ده خو موږ تر کومه ځای چې موږ اورېدلې ده نه د ښځو حقوق نه د ماشومانو حقوق نه د نارینه حقوق په نظر کې نیودل شوی وو. زما په نظر باندې نه یوازې بلکې د افغانستان ډېر وګړي باغه دوره نه غواړي.
دوستانو د سل خزو او سولې تر سرلیک لاندې د ازادي راډیو د لړۍ نامو یو بل لنډ پیغام واورید. اوس راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام وړاندې کوو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی خبري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ په ټوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې خو نه پوهیږي، د سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کړي او بله خواته د هغې توجه دغه کړي. مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امون هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زړه نه تصبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده. سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې. داس که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده که پټای ده که مثلا اتاق